په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمې مایې کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهیروي خو مخکې د چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو. په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یو نه ما په دای کندی کې د خنړې حملې د عملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. یو نه ما پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې د پیښې له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شازده فری کرندکر هم دا پیښه غندلې ده. میرمن ډکر په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د یو نه ما د هغې غوښتنې ملاتړ کړی چې وایي د دې حملې له عملانو سره باید حساب کتاب وشي. پاینال کې په جنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلې جمهوری نظام استازي اداره کوي په خپل ایکس پاڼه د دایکوندی په پیښه کې د بیګونا کسانو پر مرګ ژوبل خفګان ښودلې ده. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دایکوندی د پیښې قربانان هغه کسان دي چې له کربلا څخه د راستنو شو زایرانو هرکلی ته ولاړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دي چې تهران د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کوي. د دې مخې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او یو شمېر افغان سیاستوالو هم دا برید غندلې او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې وه. د راپورونو له مخې د پنځشنبه ورځې په ماښام په دایکوندی کې وسلوالو کسانو څوارلس کسان په ډزو وژل او شپږ نور ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې اخیستی ده. د جنوبی افریقا د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان له افغان لوبډلې سره د سیالۍ په درشل کې خپل غږ د دې هېواد کرکټ د لوبغاړو له انجمن سره غبر کړ او د افغانستان له ورزشکارانو ښځو او نجونو سره د توپیري چلند پای ته رسېدو غوښتنه یې وکړه. تیمبا باوما پرون متحده عربي اماراتو ته چې له افغانستان سره لوبې پکې پلان شوي دي له روانېدو مخکې وویل د ده خپل هېواد جنوبي افریقا چې دېرش کاله مخکې توکمیز تبعیض پکې پای ته ورسېد د بشري حقونو د سرغړونو له پلوه خورا ډېر کړاو انګاللی دی او دی غواړي چې د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. په پام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د وږې په اتویشتمه په متحده عربي اماراتو کې د جنوبي افریقا د لوبډلې کوربه وي. په دې لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې د پنځو ورځو په ترڅ کې درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. د راپورونو له مخې په سرپل ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د چناری و ونه د شرک بدعت او خرافاتو د دودېدو د مخنیوي لپاره له بېخه ایستلې ده. د طلوع نیوز خصوصي تلویزیون او څو نورو رسنیو د راپورونو له مخې د سرپل له امر بالمعروف ریاست په یو بیان کې ویلي د دې ولایت اوسیدونکو باور درلود چې که په دې ونه میخ ټک وهي نو ستونزې او ناروغۍ به ختم شي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د نه پرمختګ له کبله خواشیني څرګنده کړه. خو پاپ فرانسیس په عین حال کې د اسرایل په بمباریو کې د فلسطیني ماشومانو د وژنې د بندېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس چې د آسیا پاسیفیک هیوادونو ته له دولس ورځني سفر وروسته پرون له خپلې الوتکې د راکوزېدو په حال کې خبرې کولې وویل چې دی په غزه کې د سولې د ټینګښت پر لور د پرمختګ نښې نه ویني. پاپ له دې مخکې هم بیا بیا په غزه کې د تاوتریخوالي په غندنه کې خبرې کړې وې. د امریکا متحده ایالات وایي د روسیې خبري رسنۍ آر ټي له کرملن څخه مستقیم اوامر ترلاسه کوي او هغه د روسیې له پوځي استخباراتو سره کار کوي تر څو د ډیموکراسۍ د کمزوري کولو لپاره په ټوله نړۍ کې غلط معلومات خپاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن پرون جمعه ناوخته په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې متحده ایالات نوي شواهد راټول کړي چې د آر ټي او د روسیې سیبوتنیا میډیا ګروپ تر چتر لاندې څلور نورو رسنیو ترمنځ همکاري ثابتوي. د دې په خبره د دوی هدف دا چې نور هیوادونو ته د غلطو معلوماتو د ګواښ خبرداری ورکړي. د امریکا خزانې وزارت تیرونه امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې روسیه د امریکا د روان کال د ولسمشری پر انتخاباتو د نفوذ هڅه کوي. په تور سمندرګي کې د اوکراین غلو دانو پر یو ملکي کشتۍ د روسیې حملې د ناتو غبرګون پارولې ده. د ناتو ویاندې فرح دخل الله له دې پیښې یوه ورځ وروسته پرون جمعه په دې اړه غبرګون وښود او بریده وغانده. میرمن دخل الله د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د خبرو په مهال وویل دا حمله هیڅ راز توجیه نه لري او یوازې په جګړه کې د روسیې بې پروايي ښیي. په عین حال کې د ناتو غړي رومانیا په تور سمندرګي کې د کښتیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. رومانیایي چارواکو پرون وویل دا کښتۍ د رومانیا په اوبو کې روانه وه چې د شپې په یولسو بجو د روسیې په برید کې په نښه شوه. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ښځو د حقونو لسګونو فعالانو د درې ورځنۍ غونډې په پای کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي، څو په نتیجه کې طالبان دې ته اړ شي چې د ښځو په وړاندې له محدودوونکو اقداماتو لاس واخلي.
What we see in Afghanistan today.
هغه څه چې نن په افغانستان کې وینو د جنسیتي تشدد داسې یو کچه ده چې په څو سو کلونو کې مو د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه ده لیدلې.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د پاکستانی پولیسو لخوا د 2000 بیا زیات شوی دی.
کاروبار چې کول پولیسان را ژوندې ولم زی بوتلم اول دې ته تڼې ته راتوي چې هغه څنګه ته پیسې راکړي.
د سویډن حکومت بیا په هغه هیواد کې هغه افغانان چې پناه ورکړل شوی خو په ټولنه کې نه دي مدغم شوي د مالی امتیازاتو له لارې هڅوي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي.
هغه مهاجرین چې په سویډن کې اقامت لري ژوند کوي، که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي نو هر نفر ته به دوی 350,000 کرونه ورکوي.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان چې د حرفوي زده کړو په یو پروګرام کې ګډون کړی خوښ دي چې یو کسب زده کوي.
حرفوي زده کړو ته مې نوم لیکنه کړې او خپل موبایلو کار ته کامیاب شوی یم. ډېر خوشحاله یم راتلونکي کې نورو ځوانانو باندې دا غږ د چیرا شي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان په غزه کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین بریالی بولي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تیرو درې ورځو کې د ښځو د حقونو لسګونو فعالان د البانیا په پلازمینه تیرانا کې راټول شوي او د افغان ښځو د راتلونکي په اړه بحثونه وکړل. دا غونډه تیره شپه ناوخته پای ته ورسېده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګېدلې محدودیتونه په زیاتېدو دي. دا لومړی ځل دی چې دومره ډېر شمېر افغان فعالان سره یو ځای کېږي او د خپل راتلونکي په اړه خبرې کوي.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ښځو د حقونو د شاوخوا 140 تنه فعالانو درې ورځنۍ غونډه پرون د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. د هغو معلوماتو له مخې چې د دې غونډې ګډونوالو له ازادۍ راډیو سره شریک کړل، د افغان میرمنو د دې غونډې هدف له هغو ښځو سره چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بېسارو محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي د مرستې لپاره د غږ اوچتول دي. د دې غونډې ګډونوالو ښځو د خپلو درې ورځنیو بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې راغلی دی چې د تیرانا د غونډې ګډونوالې میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي، څو په نتیجه کې طالبان دې ته اړ شي چې د ښځو پر وړاندې له محدودوونکو اقداماتو لاس واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې چې مشروع وي او په ټولو پړیو کې ښځې او نارینه انډول ګډون ولري. اعلامیه پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د هغه څه لپاره چې دوی د بشري حقونو سرغړونې بللې دي د حساب ورکولو یو میکانیزم رامنځته کړي او ورسره د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره تبعیضي چلند د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د نوې امریکا د امنیت په تحقیقاتي مرکز CNAS کې د هندو پاسیفیک د امنیتی پروګرام مشره لیزا کورتیس چې د دې غونډې لګډونوالو څخه وه ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې پر ښځو د لګیدلو محدودیتونو سره په تیرو څو پیړیو کې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه دی لیدل شوی.
هغه څه چې نن په افغانستان کې وینو د جنسیتي تشدد داسې یو کچه ده چې په څو سو کلونو کې مو د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه ده لیدلې. دا چې نجونې ثانوي زده کړې نسي کولای ټاکن ورکوونکې ده. اوسمهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت خورا بد دی او زه باور لرم چې نړیواله ټولنه په تیره متحده ایالات چې په تیرو 20 کلونو کې د ښځو د ځواکمنولو او تعلیم په برخه کې سلګونه میلیون ډالره پانګونه کړې ده اخلاقي مکلفیت لري چې د افغان ښځو او نجونو وضعیت له پامه ونه غورځوي.
طالبانو د تیرانا د غونډې په غبرګون کې تر اوسه سند دی ویلي. خو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د بی بی سی له خبریال سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه لزده کړو نیولې تر ټولنیز ژوند پورې پر افغان ښځو او نجونو په ټولو برخو کې د لګیدلو محدودیتونو دفاع وکړه او وی ویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون ټول مواد پر اسلامي شریعت ولاړ دي. د تیرانا غونډې ته له ایران، کاناډا، برتانیا او متحدو ایالاتونو څخه د افغان میرمنو استازي ورغلي وي او د راپورونو له مخې له افغانستان او پاکستان څخه هم یو شمیر ښځې بلل شوې وي، خو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغان ښځینه فعالانو په ګډون دا غونډه ځکه مهمه بلل کیږي چې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون له انفاذ څخه لنډه موده وروسته جوړیږي. د دې قانون ډیره برخه په کور او ټولنه کې د ښځو د کړوړو پر څرنګوالي تمرکز لري او د داسې نویو محدودیتونو سپارښتنه کوي چې ساره یې پخوا له دې نه دی لیدل شوی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي په دې وروستیو کې له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د دوی هدف د یو خپلواک او دیموکراتیک افغانستان جوړولو چې د دوی د هیله پوره نشوه. نوموړي په دې مرکه کې له افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو دفاع کړی او ویلي چې د القاعده پر ضد جګړه کې د دوی ماموریت ډېر وخت شوی و.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تازه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ویلي چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت ځوروونکی او کړکېچن دی. نوموړي له سی ان ان خبري رسنۍ سره په مرکه کې له افغانستانه د ناتو ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او وی ویل چې دوی موخه درلوده چې یو خپلواک او دیموکراتیک افغانستان جوړ کړي چیرې چې ښځې او نارینه مساوي حقونه ولري، خو په خبره یې اوس دوی د پایلې ته ورسېدل چې دا ډېر لوړ خیال و. ستولتنبرګ دا هم ویلي چې د بدلون لپاره ډېرې کلکې ارادې او سرچینو ته اړتیا وه مګر په لاس کې نه و. نوموړي زیاته کړه چې دوی په 2001 کال کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د القاعدې شبکې د له منځه وړلو په موخه افغانستان ته تللي وو او وتوانېدل چې القاعده کمزوري کړي، خو دغه ماموریت په لسیزو دوام نشو کولای.
برنامه دا به چې یوازې هغه وخت به افغانستان پرېږدو چې ډاډه اوسو چې د افغانستان دولت د هیواد د امنیت د تامین توان ولري. خوشحال کاله وروسته او د درنو ضایاتو وروسته د امریکا متحده ایالات دې پایلې ته ورسېدل چې دې لارې ته دوام ورکول ممکن نه دي. له افغانستانه د وتو پرېکړه سخته خو سم تصمیم و.
د ناتو سرمنشي دا هم ویلي و چې د القاعده کمزوري کولو او د ترهګرو ځالې له منځه وړلو د ماموریت سربیره دوی د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو لاسرسی هم برابر کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي او پوځي چارو شنونکي په دې باور دي چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل سمدستي پریکړه وه چې پور یې اوس افغانان پرې کوي. د سیاسي چارو یو پوه احمد سعیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په باور من خروج امریکا
هغه څه چې د شلو کلونو په اوږدو کې امریکا او ناتو ویل چې موږ د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره راغلي یو، خو نه یې ناتو توان درلود او نه امریکا، خو په دې کلونو کې ډیر کسان ووژل شول او افغانان قرباني شول.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په تیرو دوه لسیزو کې تر 2400 ډیر امریکایي سرتیری وژل شوي دي او څه د پاسه 21000 نور ټپیان شوي دي. د پوځي چارو شنونکي احمد خان اندړ بیا وایي چې له طالبانو سره د امریکا مذاکرات او د دوه تړون د دې لامل شو چې امریکا په یو ځلی له افغانستانه ووزي او د افغانستان د هغه وخت حکومت دوام ونه مومي.
د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو سره په قطر کې مذاکرات شروع کړل. دا مذاکرات 13 میاشتې دوام وکړ. په دې لړ کې موږ لیدل چې د افغانستان ملکی او نظامی مشران په شکل ورځ په ورځ ضعیف کېدل، ځکه له یو خوا دوی دا ګمان کوي چې امریکا به د واک یا بیرته د افغانستان قدرت طالبان ته پرېږدي، له بلې خوا د دوی خپل منځي شخړې مې ډېر قومي تعصبونه سمتي مذهبي ستونزې وي، همداسې فساد او رشوت اوج ته رسېدلی و. کسام خپله دفاع کوله شوی خو ډیره خرابه رهبری درلوده. کله چې امریکایان له افغانستان څخه وځي مګوري دل چې په یوول سورزو کې د افغانستان په خوانې اسلامي جمهوریت سقوط کوي.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو تل نیوکې شوي او ډیری منتقدین په دې باور دي چې دغه وتل غیر پلاني وو او د دې لامل شو چې طالبان پر افغانستان واکمن شي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د غزې په ترڅنګ کې د ماشومانو د ګوزندې ناروغۍ پولیو پر ضد واکسین د کمپاین د بریا خبر ورکوي. ډبلیو ایچ او دا کمپاین وروسته له هغې پیل کړ چې په تېره جولای میاشت کې د غزې په ترڅنګ کې د لومړي ځل لپاره د پولیو درې موارد وموندل شول. جزئیات هم تکل پر پورت کې
د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر وایي د غزې په ترنګ کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسید. تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې ولیکل چې د دې کمپاین پر مهال له 15 لک او 15 زرو ډیرو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 10 کلونو کم وو د دې واکسین لومړی دوز ورکړل شو. ښاغلی ګبریسیوس ویلي په غزا کې د روان خوشینون کې حقیقت ترڅنګ دا یو لوی بریا ده. د غزې ماشومان به د پولیو وایروس پر وړاندې د ډاډمن خوندیتوب لپاره څلور اونۍ وروسته د دې واکسین دوهم دوز ته هم اړتیا ولري. ډبلیو ایچ او او ملګرو مؤسسو یې د واکسین د تطبیق لپاره له اسرایلو او فلسطیني وسلوالو سره مذاکرات وکړل څو کورنۍ وکولی شي خپل ماشومان د واکسین مرکزونو ته ورولي او د واکسین ګرځنده ډلې ځانونه کورونو ته ورسوي. د دې کمپاین پر مهال چې دوه اونۍ دوام وکړ د کومې لویې ناامنۍ خبر نه دی ورکړل شوی. ډبلیو ایچ او په 13 جولای میاشت کې د غزې په قلمرو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وروسته له هغه پیل کړ چې په 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د غزې په ترنګ کې د پولیو درې پیښې وموندل شوې. د روغتیاي چارو متخصصان ویریږي چې په غزا کې داسې مهال چې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ په ډیرو ناوړه شرایطو کې ژوند کولو ته اړ شوي دي، ښایي د پولیو سرایت حتمی وي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید په سلو کې نوي ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د غزې ډیری اوسیدونکي چې د اسرایلو د پوځي عملیاتو او بمباریو په نتیجه کې کورونه نړیدلی څو ځلې لخپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د سیمه ایزو چارواکو له قوله د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د غزې پر ترانګه د اسرایلو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر دې دمه له 1000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. لبلې خو د لویدیز غاړې له اشغال شوی توباس ناحیه څخه د اسرایلی ځواکونو تر وتلو وروسته پرون مخام هلته د څلور وژل شوی فلسطینیانو مړي خاورو ته وسپارل شول. دا کسان د اسرایلو په بمبارۍ کې وژل شوی وو. د غزې د نږدې یو کلنې جګړې له پیل سره په یو وخت کې په لویدیز غاړه کې هم تاوتریخوالی زور اخیستی دی. د اسرایلو پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې پوځي ځواکونو یې په توباس، تامون او فرانا هیو کې 40 ساعته عملیات وکړل او 15 وسلواله په بمباری کې او یو بل په جګړه کې ووجل.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د پاکستانی پولیسو له خوا د دوی زورول بیا زیات شوی دی. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری هم په خپل ګټ ورسی راپور کې ویل دي چې د پاکستانی پولیسو له خوا د افغان کډوالو زورول او د هغوی نیول په دې ورستیو کې زیات شوی دی.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر له چټکېدو سره هم حاله په دې وروستیو کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول کېدل هم زیات شوې دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر په یو ګډ راپور کې چې د پینشن به په ورځ د سپتمبر په 12 مخبر شوی ویلي چې په تیرو څو نیو کې د افغان کډوالو په نیولو او توقيف کې څلور دیش سلانه زیاتوالی راغلی. د دغه راپور لمخې د کډوالو نیول د روان کال د اګست له 15 نیټې څخه د سپتمبر تر 8 نیټې پورې ډیر شوی دی. په راپور کې د روان 2024 کال د اګست له 18 نیټې څخه تر 24 پورې د نیول شویو کسانو شمیر د دې کال تر ټولو لوړې شمیرې بلل شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې د روان کال د اګست له 15 د سپتمبر له 8 پورې د کډوالو یا آی سی سی کارت لرونکي او لاسنادو پرته افغان کډوال د نیول شویو 83% جوړوي. د راپور پټکو د 2023 کال د اکتوبر په لومړیو کې په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو د نیول کېدو شمیر تر ټولو لوړ و، چې د روان کال د سپتمبر له 15 څخه تر 8 نیټې پورې یوازې په دغه ایالت کې د نیول شویو افغان کډوالو 84% جوړوي. په دې راپور کې د بلوچستان، د چاغي او پښین سیمې او د پاکستان د سندي ایالت کراچۍ اصلي ځایونه بلل شوي چې افغان کډوال پکې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال او د افغان کډوالو ټولنې په پاکستان کې د نیول کېدو د زیاتوالي له امله د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسېدنه وشي. په پېښور کې یو افغان کډوال فهیم احمد چې 3 کاله کېږي پاکستان ته تللی او په وروستیو کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی، ازادي راډیو ته وویل:
دلته م کاروبار کولو، کاروبار مې کولو، پولیسان راغلل، زه ونیولم، زه بوتلم اول دې ته تڼې ته، راته چې هغه ته ماته پیسې راکړي. پیسې هم ډېرې زیادې پیسې راته وښودلې چې دومره پیسې به ته ماته راکړې، بیا به زه تخلصوم، ته به خپل کاروبار پسې ګرځې. نو دلته هم تڼې کې مې ورته وویل، مینې زه نصیر سره ثبت یم، ما خپله نو کومه ګناه کړې نه بله. بیا یو نیم ساعت بعد زه بوتلم هغه ته اسلام آباد، نو هغلته یعنی سر الکړه، نو ټول کارونه راته خلاص کړ، ضمانت هم رانه واخیسته. اول چا ضمانت نه راته کوه، راته ویل چې دا ټول افغانیان دي. بیا وروسته چې ضمانت وشي راته، نو ما سره خپله هم جیب کې ور پی نو چې زه تر کوره پورې راغلی یم.
له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال عبدالبصیر وصال یو ان ایچ سی آر افغان کډوالو ته نه پاملرنه تورنوي.
واقعا جای تاسف ویس کې یونیسیار تا به امروز هیڅ نو اقدام نه کړ.
دا پر اختیار هم د اندېښنې وړ ده چې یونیسیار تر نن هیڅ اقدام نه دی کړی. له دې سره چې د ټولو موضوعاتو په اړه موږ ورته خبر ورکړی، موږ د افغان کډوالو وضعیت ته اندېښمن یو. ویزې نه تم دي کې کده چا کې یوم ډېرې په سختۍ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیونه ډېرې شوې. پولیس اند خلکو د استوګنو کورونو ته نه نوځي.
د تمام نقاط پاکستان وجود داره، هر دقه شب روز حتی د منازل مسکونی پولیس هجوم میاره.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو د زیاتوالي په اړه د آی او ایم او یو ان ایچ سی آر ګډ راپور په داسې حال کې خبريږي چې د دغه هیواد پولیسو تیرونه په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال نیولی وو. د اسلام آباد د بی ول سیمه اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې پولیس سیمه ته ورغلی او لسیمه یو شمېر افغانان نیولی او لزان سره وړي دي.
د بل خو د سویډن حکومت بیا هغه هیواد کې هغه افغانان چې پناور کل شوی خوب ټولنه کې ندی مدخم شوی د مالی امتیازات لاره حڅوی چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. د سویډن د حکومت د اقدام په وړاندې په هیواد کې میشتو یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو ته په خپل سرګندونو کې یو لړ عکس العمل څرګند کړی دی. سویډن او د اروپا یو شمیر نور هیوادونه د افغانانو په اړه بحثونه وروسته له هغې راپورته کړي دي چې جرمني د لومړي ځل لپاره یوه ډله افغانان په دې وروستیو کې چې په جرمونو تورنو بیرته افغانستان ته واستول.
د سویډن د حکومت هغه اعلان ته ځینو افغانانو عکس العمل ښوولی چې ویلی دي که پناه غوښتونکي په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ولاړ سي، حکومت به ورسره مالی مرسته وکړي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتونکو ته به څه باندې 4,500 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې له دغه هیواده په خپله خوښه وځي. د دغه هیواد شیاړقي حکومت ویلي دا هغه پناه غوښتونکي دي چې د جګړو او مجازاتو له بیرې سویډن ته پناه وړې وه. په سویډن کې ځینې پناه غوښتونکي وایي د حکومت لخوا پر دغه طرحه تیر کال کار پیل شوی وو. نسیم سحر د دوی له ډلې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د دې پیشنهاد په اساس هغه مهاجرین چې په سویډن کې اقامت لري ژوند کوي، که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي، نو هر نفر ته به دوی 350,000 کرونه ورکوي او دغه پیشنهاد د هغه ماجرینو پکړه ده چې په سویدن کې اقامت لري او منتاد وي نسی کولی سوی ندی چې په دې جامعه کې ځان مدغم کی او د انزوا په شکل ځوان کوي او د دوی تشویق لپاره داسې یو پیشنهاد مطرح شوی ده او دوی داسې فکر کوي چې دا یو غټترین موفقیت د دوی لپاره د مهاجرینو د بیا ستنه کولو لپاره مطرح ده.
سویدن ته له لسیزو راهیسې د بشر پالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل، خو په وروستیو کې په دې ټولنه کې د نویو ورغلو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویدن د کډوالۍ وزیر یوهان فورشل ویلي، موږ د کډوالۍ په سیاستونو کې د بدلون په حال کې یو.
دا یو حکومت په توګه د سویډن له ډیموکراټانو سره یو ځای په دې برخه کې د اصلاحاتو جامع اجنډا لرو. په دې معنی چې په ټولیز ډول به د مهاجرت برخه راتلونکی کال د 1514 میلیونه سویډني کرونو په مرسته لا پیاوړی شي، چې بل 2015 میلادي کال به یې اندازه 2.6 میلیارډو ته زیاته شي. په 2016 میلادي کال او بیا په 2020 میلادي کال کې د دغه بودیجې اندازه 1.4 میلیارد کرونو ته رسیږي.
د سویډن د کډوالۍ وزیر اشاره هغه مقدار ته ده چې د کډوالۍ پر مسایلو به د حکومت لخوا لګول کیږي. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتان ملاتړ کوي پرون ویلي، هغه په نغښتون کې چې له 2016 میلادي کال څخه په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي، څه باندې 3.5 لک سویډني کورونه چې 4.5 زره امریکایي ډالر کیږي ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د وژنې اسمبلی پر 9مه 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل سوي وو افغانستان ته اخراج کړل. ځینې نورو اروپایي هیوادونو له دې جملې اتریش هم ویلي چې دوی هم پر ورته اقدام غور کوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان چې د حرفوي زده کړو په یو پروګرام کې ګډون کړی خوښ دي چې یو کسب زده کوي. په دغه پروګرام کې 210 ځوانانو ته د خیاطۍ، موبایلو د ترمیم او برېښنا په برخو کې د کسبونو زده کړې ورکول کیږي.
په پکتیا کې تر 200 ډیرو هغو ځوانانو ته چې تر اوسه کار او کسب نه لاره، په دریو برخو خیاطۍ، د موبایلو ترمیم او د برق په څانګو کې دوی لپاره د حرفوي زده کړو یا کسبونو د حاصلولو پروګرام پیل شوی دی. د مسؤلینو په وینا په تیر کې دوی سره د حرفو د زده کړو په برخه کې خصوصي سکتور او بهرنیو مؤسساتو مرسته کوله، خو دا ځل په خپله د کار او ټولنیزو چارو ادارې دا برنامه جوړه کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو ریاست استازی اعتبار بسم الله مشال راډیو ویل
توکل په خدای انشاءالله موږ کوشش کوو چې دوی ته اول روزنه ورکو، د روزنه څخه وروسته موږ تاسو موږ په همدې هڅه کې چې دوی ته څنګه کوم اړین سامان دی په بازار کې د کارموندنې برخه ده، همدغه برخه کې انشاءالله موږ تر خپل وخت پورې هڅه کوو چې کار ورته پیدا کوو. په ټول حالت کې به موږ انشاءالله دوی سپورټ کوو.
په وروستیو کلونو کې په ناقانونه توګه بهرنیو هیوادونو ته د افغاني ځوانانو د تګ یو لامل بیکاری ده، چې د خلکو په وینا د کار او کسب زده کړه او بوختیا دا ستونزه کمولی شي. د برق د څانګې یو زده کوونکی محب الله وایي
هغه ځوانان چې روان دي په کچاکی کې دوی لپاره دغه شجیان خلاص شي، حرفوي زده کړې شروع شي، شپږ میاشتې هر یو محصل کوشش وکړي دوی نه پاینده کې یو څه جوړیږي، ځکه شپږ میاشتې دلته غټ ټیم ده، ښه تکړه استادان دي، پرمختللي استادان دي، ښه تجربه لري.
د بیکارۍ د لاسه یو شمېر هغو ځوانانو هم د مسلکونو بدلون یا په حرفوي او مسلکي زده کړو سمبالښت ته مخه کړې ده چې پخوا یې ځینې داسې پوهنځي دوستي چې د کار فرصتونه پکې اوس لږ پیدا کیږي. د حرفوي زده کړو یو بل زده کوونکی رحیم الله افغان وایي
ما خپل هم زده کړې کړې دي، خو لازم مې وکړله په دې برق بخش کې زما مخکې نه علاقه وله او غوښتل مې ورسره ترلاسه کړم او تجربه هم ترلاسه کړم، او د دولت تقاضا هم دا ده پوه شو چې راتلونکي کې ولسوالیو ته او نورو ځایونو ته د دې تخنیکي او مسلکي زده کړو پروسه پراخه کړي، ځکه چې دا ډېره ګټوره ده.
خوستي ځوانان وایي نن سبا په ټوله نړۍ کې هڅه کیږي چې ځوانان او خلک د نظري زده کړو او علومو په خوا کې د آزاد بازار د اړتیاو سره سم ځانونه پر کسبونو سمبال کړي. د موبایل ترمیم د څانګې زده کوونکي زاهد الله وویل
هر په ویز د کوټمې نوملیکانه کړي او خپل موبایل او کارت کمه شوم ډیر خوشاله يم چې پراتلون کې نور ځوانانو باندې دا غږ د چیراشي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ډیر د ځوانان شته چې هغه ته د کار او فرصت نه پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا سکال په افغانستان کې درويشته شاریه و میلیون وګړي لاسنیوي ته اړمن بلل دي. همدارنګه په دې هیواد کې د اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو د کمښت له کبله لا ډېرې کورنۍ بې وزله او لاستشي شوي دي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونا ماپ دایکوندی کې د خنړی حملې د عاملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. یونا ما پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې د پیښې له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شازده فری کرن ډکر هم دا پیښه غندلې ده. میرمن ډکر په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د یونا ما د هغې غوښتنې ملاتړ کړی چې وایي د دې حملې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. فاینال کې په جنیو کې د افغانستان دایمي استازولې چې د پرزیدلي جمهوریت نظام استازي اداره کوي په خپل ایکس پاڼه د دایکوندی په پیښه کې د بیګونا کسانو پر مرګ ژوبل خفګان ښودلی دی. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دایکوندی د پیښې قربانیان هغه کسان دي چې له کربلا څخه د راستنو شوو زایرانو هرکلي ته ولاړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې تهران د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کوي. بدې مخې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او یو شمېر افغان سیاستوالو هم دا برید غندلې و او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې وه. د جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان له افغان لوبډلې سره د سیالۍ په درشل کې خپل غږ د دې هېواد د کرکټ د لوبغاړو له انجمن سره غبر کړ او د افغانستان له ورزشکارانو، ښځو او نجونو سره د توپیري چلند پای ته رسېدو غوښتنه یې وکړه. تیمبا باوما پرون متحده عربی امارات ته چې له افغانستان سره لوبي پکې پلان شوی دی لروانېدو مخکې وویل د خپل هیواد جنوبي افریقا چې دیش کاله مخکې انتو کمیز تبعیض پکې پای ته ورسید د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره خورا ډیر کړاو انګاللی دی او د غوړي چې د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د راپورونو له مخې په سرپل ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د چناری و ونه د شرک بدعت او خرافاتو د دودېدو د مخنیوي لپاره له بیخې استلې ده. د ټلو نیوز خصوصي تلویزیون او څو نورو رسنیو د راپورونو له مخې د سرپل له امر بالمعروف ریاست په یو بیان کې ویلي د دې ولایت اوسیدونکو باور درلود چې که په دې ونه میخ ټک وهي نو ستونزې او ناروغۍ به ختم شي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د نه پرمختګ له کبله خواشیني څرګنده کړه. خو پاپ فرانسیس په عین حال کې د اسرائیل په بمباریو کې د فلسطیني ماشومانو د وژنې د بندېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس چې د آسیا پاسیفیک هیوادونو ته له 12 ورځني سفر وروسته پرون له خپلې الوتکې د راکوزېدو په حال کې خبرې کولې وویل چې دی په غزه کې د سولې د ټینګښت پر لور د پرمختګ نښې نه ویني. پاپ له دې مخکې هم بیا بیا په غزه کې د تاوتریخوالي په غندنه کې خبرې کړې وې. د امریکا متحده ایالات وایي د روسیې خبری رسنۍ آر ټي له کرملین څخه مستقیم اوامر ترلاسه کوي او هغه د روسیې له پوځي استخباراتو سره کار کوي تر څو د ډیموکراسۍ د کمزوري کولو لپاره په ټوله نړۍ کې غلط معلومات خپاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه ناوخته په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې متحده ایالات نوي شواهد راټول کړي چې د آر ټي او د روسیې سیبوتنیا میډیا ګروپ تر چتر لاندې څلور نور رسنیو ترمنځ همکاري ثابتوي. د دې خبره د دوی هدف دا چې نور هیوادونو ته د غلطو معلوماتو د ګواښ خبرداری ورکړي. په تور سمندرګي کې د اوکراین غلو دانو پر یو ملکي کشتۍ د روسیې حملې د ناتو غبرګون پارولی دی. د ناتو ویاندې فرح دخل الله له دې پیښې یوه ورځ وروسته پرون جمعه په دې اړه غبرګون وښود او برید یې وغاندې. میرمن دخل الله د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د خبرو په مهال وویل دا حملې هیڅ راست توجیه نه لري او یوازې په جګړه کې د روسیې بې پروايي ښیي. په عین حال کې د ناتو غړي رومانیا په تور سمندرګي کې د کښتیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
تان دې څنګه ګرانګي
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیری د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالې د مخه کوي
شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوق او د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه ده باور پلو کوي د دین پانتون دوره زموږ د لیسانس خواه وړي خوا د همدې لپاره خوا شي هداقل زه په درس مصروف وم اګه اوس ما د لپاره کار زمينه نشته ده زه څه وکم زه کور ته فامیل ته څه شي راوړم
دغه کډرونو وتل هیواد ته د کوم زیانونو لامل کېدلی شي
کرونه کرونه کار پېښوې دي مصرف پېښوې دي اجکل راوځي په دی وانه چې د افغانستان نه یو لوی زیاده د افغانستان لپاره نو خپل دولت په دې برخه کې کار ونه کی او دولت دې ته فکر ونه کی 50% وتلی په دې باورې ما چې 200 کال وروسته به یعنی تقریبا د 10% ځوانان د افغانستان نه وتلی
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی درنو دونکو د جمهوریت له سقوط وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل یو شمیر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څیر چې کډرونه هم پکې شامل وو کډوالۍ ته مخه کړه او له هم هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو څخه بهر هیوادونو ته کډوال شي دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبور دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هیواد پرېږدي
خزما ورو نه خپل د اول بیم الا پنځم صنف پوری دي پنځم صنف لکانو پوری چې دا وموزي د سلیونیم سلور په یوانې نه ډیر ګټه نشي لاس سره وړلې نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروخ شي کور کرایه شي د کور مصارف شي خپل د انسان مصارف په د ضرورتونه دي نو سلیونیم سل بسومره تا ته ګټه وکي او کله چې مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د صدکار زمينه نه مثلا اوس د شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوق او د انجینرۍ د تب د دې څخه فارغ شوي ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه ده باور پلو کوي د دین پانتون دوره زموږ د لیسانس خواه وړي خواه د همدې لپاره خواه شي هداقل زه په درس مصروف وم اګه اوس ما د لپاره کار زمينه نشته ده زه څه وکم زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم هغوی زما نه تقاضا لري زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم یو څه لاسته راوړم هیڅ نه اوسي هداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راش پښتنه وکړي ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکم له بیکارین هغه ته چې زمينه نه برګ چې خو زه خپل ځان پر خپل لاس راوړنه کړی ده نو دای دوی پیبن کړی نو ډیر ستونزمه نه دی د نجلې لپاره چې دا هر صورته پاتې کیږي او دوی هم په دومره قیدات او دومره سخت امر په تطبیق کې
افغان ځوانه حدیقه وایي چې د ځوان کډرونو مهاجرت د دې لامل کېږي چې افغانستان د پرمختګ څخه کلونه کلونه بیرته پاتې شي
متاسفانه زه باید وایم چې افغانستان ډیر شاته تللی دی ډیر شاته تللی دی په دې حال چې د دې جبران کوم غوته سه اوس وایو چې ورته بدیل پیدا کو هغه سه اوس موجود نه دی په صورت دې کې چې درې کال کېږي او د درې کال نه ډیر کېږي چې مکتبونه بند دي په هانتونونه بند دي چې نه هیڅ تعلیمي مرکزونه ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ول روپاینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولای شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو کډرونه زموږ په افغانستان کې نه وي او موږ شکه ولید دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکو د هیواد له دوی لاړ شي جلا وطنې ته اړ شي نو دا په دې معنی ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوه ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي شرایط په زیات ایښودل شوی دي دوی د ژوند څخه یو رنګ نه هلی شوی دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوی وي دوی نه شاید د تزر کی چې په افغانستان کې پاتې شي تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د یو خصوصي پوهنتون د حقوق استاد منصور وایي ځوانان له دندو وویستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي، نه جبران کیدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې چې وزګاریږي د کاروبار نه راایستل کېږي، دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار څه نه یې، ژوند څه نه یې، ژوند خپله پوهېږي چې دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تېرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی همغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجې ته ضرورت لري. دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان خپل ژوند مخته ویسي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب و کار او خپل کار نه محرومي، یعنی په دې معنا چې د دوی کار در کم هغه امکانات د دوی د ژوند تېرولو لپاره هغه ورنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
کوالا او ژورنالیست خلوی چې کچیر په افغانستان کې وسنۍ وضعیت روان وي، افغان کډرونه به نور هم هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي او پردیسی ورکړي. لن موري سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې وایي
په افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره دا اوس چې کوم وضعیت روان دی، بهرنیو هیوادونو ته بشمیر ځوانان لاړ او هغه ځوانان هغه پیغلی چې هغوی په تعلیم باندې سنبال و ډیر تعلیم کړی و، کلونه کلونه د همدغه دولت بودیجه په هغوی باندې مصرف شوی و، ولې کال په کال باندې ګورو چې وضع بهتریږي. یعنی خلک دې ته په تمه و چې شاید اول کال تیر شو دویم کال ته به وضع بهتره شي. او دغه کدرونه چې ځي دا د وطن لویه سرمایه ده. خو تاسو په دغه اوسنۍ په دغه سږ کال کې ګورئ چې ټول په دې تمه باندې و چې د نجونو مکتب نو بخلاص شي، ځوانان ته به د کار زمینه برابر شي. کدرونه که مونږ دا ووایو چې هغوی باید صبر وکړي، حوصله وکړي، ولې تاسو خپله وګورئ چې که بهر ته یو ځوان راوځي نو دا په دې معنی چې د افغانستان سرمایه ووتله او هغې باندې هلته ډېره خواړي شوي، کرونه کرونه کار پې شوی دی، مصرف پې شوی دی. چې کله راوځي په دې معنی چې د افغانستان نه یو لوی ضایع ده د افغانستان لپاره، او هغه چې راووتلو په دې معنی چې د افغانستان هغه خپله سرمایه د افغانستان نه ووتله. نو خپله دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي 50% وتلي، په دې باور یم چې دوه نور کاله وروسته به یعنی تقریبا د لوړه فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلي.
بله، تاسو چې له ځوانانو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دوی خپله هغه کومې ستونزې دي چې ډېرې ځوروي؟
د ځوانانو په وړاندې یوه ستونزه نه ده چې زه یادونه وکړم، که په تعلیمي برخه کې وي، په کاري برخه کې وي، اقتصادي ستونزې دي، کورنۍ ستونزې دي. یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان، پیغلې، نجونې، هلکان، هغوی تعلیم یافته دي، حتی د ماسترۍ سندونه ورسره دي، ولې دوی بیکاره دي. یو وطن کې چې کار نه وي، یو ځوان په کوم امید باندې هغې وطن کې کښېني چې ټول فامیل ورترغاړه وي، هغوی کورنۍ شهیدان ورکړي دي، حتی پلار یې مړ شوی، ورور یې مړ شوی، او شاید په یوه کورنۍ کې یو نفر وي چې هغه د کور نفقه پیدا کوي، هغه ته هم چې کار پیدا نه شي نو هغه په وطن کې څه وکړي. له بل لوري زور، ظلم، زیاتی دا شیان خوشته دی موږ په وطن کې. او بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې اوس د ډېریو فامیلونو مثلا نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، د شپږم ټولګي نه لوړې. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هره کورنۍ کې دوه درې نجونې دي. کله چې په یوه کورنۍ کې جنۍ ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي، هغه د ښوونځي نه بنده شي، نو یو فامیل، یو ځوان څنګه دا ومني چې د هغې خور دې په کور کې ناستوي او دا د پاغې وطن کې اوسیږي؟ تر ټولو عمده ستونزې همدغه دي چې اوسنی حکومت باید ورته پام وکړي. او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید دا زما ستونزه وي، ما د خور ستونزه وي، ما د فامیل ستونزه وي، دا د هر افغان فامیل ستونزه ده، که هغه په مرکز کې اوسیږي که په ولایاتو کې اوسیږي. د هغو ټولو غوښتنه همدغه ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه، د تعلیم زمینه او دا ټول هغه څه دي چې دوی ته باید برابر کړي، تر څو دغه کدرونه له افغانستان نه ونوځي او که مخې ونه نیول شي. فکر وکړئ، ما وویلې په راتلونکو دوو کلونو کې به یعنې هېڅ داسې یو ځوان تاسو ونه
وګوري چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري او په افغانستان کې دی پاتې وي.
په دغه سي وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کادرونه له افغانستان نه کله نه کله غیر قانوني لارو تام زرخه کوي وزي، دوی کوم ستونزو سره مخ شوي؟ څه کیسه تاسو اوریدلې دي؟
ډیری هغه ځوانان چې هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې د یوې سیف لارې یا د یوې محفوظې لارې نه هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ شي. حتی که مونږ یو لنډ مثال ورکړو، مثلا پاکستان مونږ سره ډیر نږدې پروت همسایه هیواد دی، حتی هغوی چې کله ویزه نه ورکوي اوس د هغوی ویزې هم په ډالرو باندې اخیستل کیږي. ځوانان دې ته مجبوریږي چې د قندهار له لارې، د مثلا د ننګرهار له لارې، یا د نو پکتیا له لارې، خوست له لارې، دغو ولایتونو چې کوم سرحدونه پاکستان سره لري په هغو قاچاقي لارو ځي. د هغې نه علاوه ایران ته که مونږ وکو، ایران ته د هرات له لارې ځوانان اوړي قاچاقي لارې، له هغې ځي ترکیه ته ځي، ترکیه نه همداسې راځي نورو هیوادو ته. دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وضع څومره تنګه شوې. هیڅ هیواد دې ته زړه نه ښه کوي چې مهاجر ومني. دوی داسې فکر کوي چې مونږه له یوه ځایه پناه وړو، په هغوی باندې وضع ډېره سخته ده. اوس مهاجر په ډېره سخته منل کېږي ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول مهاجر ومني. بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي او دوی ښه سندونه لري. که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، دوی په هیڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله دي هیوادو ته. هیڅوک په پردي وطن کې خوشحاله نه دی، ویل د هر چا مجبوریت وي. دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وي، خپل مور پلار خویندې پرېښي وي او راغلي وي دې وطنو ته چې نه خپل وطن دی نه خپله خاوره ده. د یو بل خبره به هم په سر باندې مني. په خپل وطن کې هر څوک آزاد وي، ولې پردي وطن کې داسې وي لکه یو زندان؟ پردي وطن کې ژوند کول ډېر سخت وي، ولې دغه ځوانان مجبور دي؟ هیڅوک له مستۍ نه راځي، له مجبوریته راځي. کله ته ورته زمینه برابره شي، زه فکر نه کوم هیڅ ځوان راوځي بل هیواد ته زړه کړي.
بله، د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه ډېره مساعده وه. مثلا مکتبونو ته تللی سوای، پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه ورځ تر بلې زیات سوي وه، او ځوانانو یو ډول په درس باندې په تحصیل باندې سر ټیټ کړی وه. یو دم هر څه ګډوډ سول. تاسو څه فکر کوئ افغانستان څومره شاته لاړه او بیا به څومره وخت ونیسي چې مونږ بیا اسې کادرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو؟
فرشته جانې، که تاسو دغه تیر 22 کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ، په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي که په انګلستان دي که په نورو هیوادو کې اوسیږي. دغه خپله د میډیا لارې که تاسو وګورئ چې هغوی سره مرکې شوي دي، هغوی ټول د هماغې دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي. یعنی تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ، نو هغوی ټول به دا کیسه ته وکړي چې د هماغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي، او هغوی ټول یا پیلوټان وو یا نظامي کسان وو یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي. همدغه دوره کې مونږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه وضعیت کې مونږ راوتلو، یا مونږ خپله به دغه قصې کوو چې په دغه سیو دوره کې مونږ بیرون راووتلو. نو دا ټول هغه څه دي چې که تیرې دوره کې خلک راوتلي وو، په دې دوره کې نور ځوانان ووتل. دا به بیا د همدغه دولت قصې کوي. که چیرته د دغه وضعیت مخه ونیول شي، ځوانانو ته کار برابر نشي، د ځوانانو سره ناسته ولاړه ونشي، د هغوی مشکلات وانه اوریدل شي، فکر وکړي چې دا هماغه د 22 کالو مخکې د طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو، بې قدرو پاتې شول. دغه اوس که تاسو ادارو تلاشی په افغانستان کې تاسو وګورئ، پلا داسې شاک بمونی سی وو وګورئ چې په ادارو کې څه روان دي. یعنی دا چې غیر مسلکی کسان چې هغه هیڅ د هغه دفتر یا د هغه ادارې د کار سره بيخي داسې مسلکی اړخ نه لري، نو پوهیږي چې څه وکما. بخیر که په تیر جمهوریت کې هر څه وو، که واسطه وا، که هر څه مونږ د تیر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سل د هغه ټوله کړې نسامې به، ولی که په واسطه وو، که په هر څه راغلی وو، د اقل دولسم پوري درس ویلې وو یا لسانس وو یا ماسترو، یعنی په یو څه پوهېدل مسلکي وو. ولی په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي، هغه ته 2-3 ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی. تاسو 12 کاله مکتب وګورئ، 2-3 ورځې ټریننګ وګورئ، نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي، وای اداره به څنګه پرمختګ وکړي؟ نو دا ټول دا لاملونه دي چې یو دولت شاته ځي. نو زه فکر کوم دا ډېره لویه ضربه ده.
کورنۍ ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپلو ځوانانو ته قناعت ورکړي، خپلو کدرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرې نږدې سخت راغلی، سخت یو څه وخت وزغمي، مګر خپل وطن خوار نکړي. مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تګ تزرخ کوي، دغو مشکلاتو ته بیان کړي. کورنۍ څه کولای شي له ځوانانو سره؟
فکر کوم په دې کې فرشتہ جانې تر ټولو لوی مسولیت مور او پلار ته وراوړي. زمونږ افغان کورنۍ کې کنور هر څه نوي ځوانان ډیر د مور او پلار خبره مانی، هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري نو دغه خبر لک تاثیرات ډیر زیات وي. خپل کورنۍ اولاد باید کې نوي چې په پردی وطن کې د سینې دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي ته ورزه خورې به اخلاص. دلته ډیر ژوند سخت دی، پردی وطنو کې ډیر مشکلات دي. دلته چې تنه وې راشي اول خو به د اسناد او موضوع وي، د کار اجازه به درکې په کلونو کلونو به پروت وي. دلته ډیر مشکلات به حد اندازې او په افغانستان خو که هر رقم دی په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطني مشکلات ډیر کم دي. کنور نه بیا غشپې چې خپل کور ته لاړ شي د مور پلار سره کینی خوالب کې دا یو ډیر لوی نعمت دی چې څوک په خپل وطن کې اوسېږي او دا هغه چاته معلومیږي چې څوک بیرون دي. نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنیو ډیر لوی مسؤلیت دی. د میډیا ډیر رول لوبولی شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي. نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هیوادونو کې، هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي نو دا یو ډول مارک دی او مارک ته لبای کوي دي. نه دا چې ډیر اسانه ده چې څوک بل تر ورسیږي. صحیح ده، ډیری ځوانان لاړ اوس نورم دي تا وسیږي، هغوی وایي چې یو څوک لاړ بس زه پاتې شوم. ولی هغوی به په قانوني لار راغلي وي، هغوی به محفوظ لار به و. ولی ته چې کوم راځي دغه سخت لار باندې دا ډیر د خطر لار ده او د مرګ لار ده او خپل د مرګ لې تزان ورغورځوي. نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا هم د نړیوالې رسنۍ دې برخه کې خپل فامیلونه کورنۍ ډیر رول لري چې خپل ځوانان چې یو فکر وکړي، عمیق فکر وکړي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې دا لاره د خطر لاره ده. نو زه فکر کوم چې هیڅ وخت دې شین ته ځرنه خکې او بهر هیوادونو ته خیر مالک څنګه چې تاسو یادونه وکړه وطن کې مشکلات شته، موږ نه وایو چې نشته، ډیر مشکلات دي. ولی دا هر څه تیریږي او دغه شپه به هم سبا شي په ټولو افغانانو به ان شاء الله چې خدای رحم وکړي او دوی بل دې ستونزو خلاص شي.
بله، که حاکم نظام ته یو څه ویل ولرو چې مثلا آیا دوی په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګومه، مثلا مکتب ته نه پرېږدم، پوهنتون ته نه پرېږدم، کار ته نه پرېږدم، حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه؟ دا کومه سیاسي لوبه ده؟ دا څه ده؟ ولې دغو کادرونو د تګ مخه نه نیسي؟ ولې دغو کادرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدي؟
سمو د مخکې یو دولس کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه. هغوی موخه دا وه د بهر هیواد اروپا نه تللي وه، هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د تالیف چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې آخر ستونزه څه ده، تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي. یو مېرمن تللې وه، ما نه اوس نوم له یاده وتلی، هغې وژړل. هغې ویلې وې زه لاړم یو وزارت تا نه پوهیږم چې کوم وزیر د اوسنی حکومت خودو وای چې هغې سره ناست هم په دې مې بحث کولو چې دا د نجونو د ښوونځي په مسله کې، تعلیم په مسله کې تاسو ولې مثلا سستی کوئ. وای هغو ټول ماته په ژړا شول وای کله چې ما دا خبرې کولې. تاسو خپله فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده. زه فکر کوم ډیری وزیران شاید تاسو لیدلي وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کېږي او څوک ته پوښتنه کوي نو هغوی وایي چې موږ په دې خوشحاله یو چې نجونې تعلیم وکړي. ولې دا نه وایي چې د نجونو د شپږم سمنه لوړ مکاتب ولې بندي، ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کېږي؟ نو زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده او د دوی په لاس کې څه نشته او هغه څه چې د دوی په لاس کې دي هغه نشي کولی چې مثلا د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي، د هیچ چا زړه باید بد نه کړي. همدا اوس چې ډیری فامیلونه له افغانستان نه وتلي، ما مخکې یادونه وکړه، د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي او هغه د همدې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي، که نه هیڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي. او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کېږي چې له وطن نه خلک وځي.
څه فکر کوئ ولې د اوسنی دولت حقیقت نه وایي چې مثلا موږ ولې په ځوانانو باندې د ژوند ساحه تنګه کړې ده، په افغانانو باندې تنګه کړې ده، او بیا چې ممکنو خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ شوی ده او جنگ نسته او دا نسته، دوی ولې حقیقت نه وایي چې خبر څه ده؟
خو زه فکر کوم که چېرته حقیقت وایي شاید دوی تاوان پکې وي، او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري یا اجازه نه لري یا مثلا قومانده د بل چا لوري ده. شاید دغه مسایل وي چې دوی حقیقت نه وایي، کنه د حقیقت ویل خو څه فکر کوم داسې سخته مشکله خبر بونه وي چې دوی وایي نشي ویلی، دا اسانه موضوع ده. نو کله چې ما یادونه وکړله چې ډیری وزیران د تعلیم مخالف نه دي، هغه وایي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، نو دا دې نه ښکاري چې زه فکر کوم دا د دو نه ډیره لوړه خبره ده. دا د تعلیم دا پورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصي چې دنجونو پر مخ باندې نو که هر څه وی ولې فکر کوم چې کچیرته ملت په داسې بمباس کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي دا په ملت هم بد تاثیر کوي. هدا خپل خبره باید سپینه شي، حقیقت باید ملت ته وویل شي، ځوانان باید په دې باندې پوه شي. کله چې یو حکومت یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي د خپل د تشویش پیدا کوي او ملت په نیو ګنګسیات کې اچوي نو دا خبره باید سپینه شي، ملت ته باید وویل شي، حقیقتونه باید واضح شي. په ټوله کې یعنې دا د دوی په تاوان باندې دا څومره پټ شي دا مسله.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
مننه فرشته جانې، هیله کوم خدای پاک.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
درسه
د تصویر سره کوم لوبې ډیره مې خوخه یې محبوبې ډیره مې خوخه یې محبوبې چې تا مې نه کوې دروغ را زور پوښتنې چې تا مې نه کوې دروغ را زور پوښتنې الله قبر دې زوال قبر دې زوال شکبر